درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د خبرونه از اسمت څاروان په خبرونو پیلوم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغون کوي د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور نن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. سینیر لی اوغلو به په خپل راپور کې یو لړ سپارښتنې هم وکړي. د ده په وړاندیزونو کې یادونه شوې چې د افغانستان د دولت په توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره دې شرط وټاکل شي چې طالبان به د افغانستان پر نړیوالو دندو او ژمنو عمل کوي. امنیت شورا ته د پراپور کې له طالبانو غوښتل شوی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ژر تر ژره پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په مارچ میاشت کې له سرمنشي انټونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو مستقله ارزونه وکړي او په هغې کې خپل سپارښتنې هم وړاندې کړي. د پاکستان موقت صدر اعظم ویل افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور پر اساس انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مارګلې دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکوله. ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسائل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت وي. د ټي ټي پی ته په اشاره وویل غیري حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. لدې وړاندې د پاکستان پر موقت صدر اعظم سربیره یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعاوې رد کړې دي. د ننګرهار په سرخود ولسوالۍ کې نن سهار د یوې سلمانۍ مخې ته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکونکی ټپي شوی دی. تر اوسه پورې د چاودنې د څرنګوالي او د وژل شوي کس هویت معلوم نه دی او د چاودنې مسؤلیت هم چا منلی نه دی. د ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش ادعا کوي چې طالبانو یو بل فعاله پریسا آزاد نیولې ده. خاموش نن پر اکسپانی یا پخوانی ټویټر د پریسا عکس خپور کړی او ورسره لیکلی هغه پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته بیول شوی ده. خو اغلی خاموش په دې اړه چې پریسا چیرته او څنګه نیول شوی جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جینګ پینګ سره تر څلور ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د ویل هغه یو دیکتاتور دی او هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایدن د جون په میاشت کې ویلی وو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ یو دیکتاتور دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن په دوحه کې د قطر له ملي ټیم سره د مسابقې میدان ته ووزي. دا سیالي د 2026 نړیوال جام او د 2026 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. تاکل شوې ده چې افغان لوبډله د سه شنبه په ورځ په بل سیالۍ کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالۍ د یوې نوې انګلیسي روزونکې تر لارښوونې لاندې کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټله او لومړی یې بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړه. د جنوبي افریقا پیلګر لوبغاړي زر وسوځېدل. زموږ اخله آزادی رادیو اوري. په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي. د پاکستان موقت صدر اعظم په خپلو وروستیو څرګندونو کې د بې اسناد کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. ویل له پاکستان سره د افغانستان مسایل به حق و حل شي چې په کابل کې د ده په وینا یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملک نه د بی اسناد افغان کډوالو وسترو دفاع کړی ده او ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسلې به حل حل شي چې په کابل کې یو جایز حکومت جوړ شي. په 15 نومبر په اسلام آباد کې غونډه ته د وینا په مهال د پاکستان کې دنه د امنیتي ستونزو او د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم وکړو. پاکستان د داخلي غیر ریاست فعالیت کوونکو لخوا د ننګونو سره مخ دی. موږ په دې پوهیږو او تیاری کوو چې دې ستونزو ته مناسب جواب ووایو. موږ په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مذهبي او نسلي تشدد او په عموم کې په ټول پاکستان کې دغې ستونزې ته حل لټوو. په دې کې موږ د نورې نړۍ عملي مرستې ته ضرورت نه لرو. پاکستان دا صلاحیت لري چې په خپل سر دا ستونزه حل کړي. وزیر اعظم پاکر د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ لخوا را جوړه شوې مارګل له ډایلاګ نومې غونډې ته وینا کوله. ډېر تجزیه‌نگران د وزیر اعظم په کابل کې د جایز یا مشروع حکومت خبرې حیران کړې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم د پاکستان لخوا دغسې څرګندونې کېدې او د پاکستان د حکمرانانو له خبرو داسې اټکل کېده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس پر دواړو ملکونو اړیکې تر بل هر وخت ښې شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاستیاتو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل،
زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي، مرګره کولې ایګران کار دی نو بس دشمن یو ګڼا. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونده خبره ده. تر اوسه پورې خدا هیروز اوس یکدم دا ناجایزه شو، مطلب دا شو
که څه هم دوه کله په افغانستان کې د جمهوري نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واک ته په رسېدو په پاکستان کې د حکمرانانو لخوا د خوشحالۍ اظهار شوی و، خو په تېرو دوو کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا په کابل کې د جایز حکومت ته خبرې په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه‌نگار کشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان هم څکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو، زموږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
پاکستان تور لګوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په پاکستان کې حمله کوي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان سره د اړیکو خرابېدو نه پس د پاکستان نگران حکومت د بی اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او په تیرو دوو میاشتو کې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په دې راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریفي دفاع کوي او وایي چې له پاکستان سره د افغانستان مسائل هغه وخت حل کېدای شي چې په کابل کې د ده په وینا یو مشروع حکومت رامنځته شي. سلطان محمد سرور په دې موضوع په کابل کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتل چې ولې د پاکستان موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو استلو ته مخه کړه.
دا ډېر یو غیر انساني، غیر اخلاقي کارو کې دی پورته کو. دا څه ویل کیږي چې په دې کې د حکومت څومره دانه خو نظامی خلکو ته کوم نه دا پیسې د کوم نه په دې باندې پاسه وروته پره او نه نگران حکومت ته دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لیل کی ځکه چې رګوی او نه مسولیت کوم نه خو انتخابات کول دي نو دا خپل مسولیت نه پاس بی لاړو او یو دغه فیصله وکړه چې هغه ته خلک مریان دی او هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډیر زیات جوړ منفي اثرات پیدا کوي. یو بل دا ټول نه زیاده شي پنځه لس لکه خلک چې کوم نه هغه دی په تکلیف کې پړه پدې یم کې چې نه الته کورس کا او نه الته کاروبار کا او دلته چې کوم نه کورونه په وران کو او کاروبارونه په ختم کو بچی د سکول نه راوخلو او دغه کې کوم نه په سامان په ټول لري کوم چې تاسو به یو خالي او شپ کې دا یو صندوق بزن سوړی او دا کې کنه له دا کې ولې ګل پولیس ته ولې چې تاسو وځي بین له قانون کې کوم نه دی اس کو نه شي.
تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي دی پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څغوالي لکابله مشکې د اشرف غنی صاحب حکومت او وس طالبان راغلي. طالبان ویل کېدل چې دوی پلویان هم دي، ملګري هم دي.
دا غي دا اندازہ ہوا چې دلته پاکستان کې چې بریدونه زیات شوي دي په پوله باندې او پاکستان کې دنه د چودنې کې زیاتې شوي دي. نو په دې کې افغانان دي او په افغانان چې کوم دی پائے کې هغه خلک هم دي چې دلته کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسناد لري خو دلته اوسېږي پائے کې دا خلکو لاس دی. دا خبره بالکل غلطه ده چې کوم بریدونه کېږي د داعش خلک یې کوي، تحریک طالبان پاکستان خلک یې کوي، په دې کې د افغان مهاجرینو اس لاس نشته. افغان مهاجرینو دا څلوېښت کاله ده تیر کړي دي، اوس پورې دوی باندې څه الزام نه دی لګېدلی.
چې دوی وایي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه، دوی اسناد نه لري، راجستر شوي نه دي. دغه کسان لسګونه کاله پاکستان کې پاتې شوي دي، ولې دوی راجستر شوي نه وو؟ تاسو کمشنری کې وخت کې پاتې شوي یاست.
دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي، دوی ته هیڅ پته نه دي چېرته ځو. دوی صرف دا درک لګولی چې په فلاني ځای کې فلاني ښار کې فلاني کلي کې دوی خپل خپلوان دي یا د کلي خلک دي، دوی هلته ځان رسوي. دوی د دې نه دي خبر چې رجسټریشن به څنګه کېږي او نور چې کوم دی دا شناختی به څوک ورکوي. دا د پاکستان نه مامورینو مسؤلیت دی چې هغه دې ځان ورسوي او دوی چې کوم دی نو دا کې رجسټر کړي او دوی د شناختی ورکیا عرضی یا مستقل.
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختمې کړي، چې کله ناکله راولاړېږي، کله په پولو باندې ډزې وشي، کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي، څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختمې کړي؟
تعلقات اړیکې به لخه کېږي چې دا د ویزو کار چې کوم دی لږ آسان شي. دلته چې کوم دی کابل کې اجلال آباد کې د ویزو لپاره څوک درخواست بری کړي، نو هغه ته وایي ته شپږ میاشتې انتظار کوي. نو شپږ میاشتې انتظار به څوک کوي؟ باید چې هغه زوړ سیستم هغه پاس سیستم دغه شي چې هغه د شناختی په دا باندې باید خلک پرېږدي، د پاکستان هم خلک پرېږدي، افغانستان هم خلک پرېږدي. او دا چې کوم دا تار دغه شوی دی، په دې کې چې کوم دی ځای په ځای باندې هغې دروازې جوړې شي او هغې باندې دا په شناختی کارډ په اساس باندې خلک پرېږدي، نو اله به چې کوم دا اړیکې ختي یعنې ورځ پورې به دا اړیکې زما یره دا ده چې نور هم خرابي.
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس ته ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی اوري. زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغان ټولنه کې طلاق ولی بد ګڼل کیږي؟ شدي څومره خپل د طلاق واقع کولو حق لري او عمل کولای شي، او یا دوی د عدالت تر لاس کولو پر مهال لکم ډول خندونو سره مخ مخ کیږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره به خپل میلمنو ته بلنه ورکو او دوی به په یو څو شیبو کې لمر سره د سټوډیو سره وصل سي. او ریدونکو تاسو کولای شئ چې پر دې موضوع باندې خپل تبصرې او پښتنې مشتولي جي او د فیسبوک پر پاڼه باندې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه د هلته موږ تاسو ته په دې برخه کې یو پوسټ لیکلی دی، تاسو کولای شئ چې هملته موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي یا تبصرې راته ولیکئ، او یا هم که تاسو کومې پوښتنې لرئ زموږ د میلمنو څخه هملته یې ولیکئ او زه به هغه پاڼه پرانیزم دلته او زه به ستاسې هغه تبصرې او پوښتنې راواخلم او د میلمنو څخه به ستاسې پوښتنې هم وکړم او ستاسې تبصرې به هم خپرې کړم. پر دې موضوع چې په افغان ټولنه کې ولې طلاق ته بد ویل کیږي، دا چې طلاق یو داسې عمل دی چې خلک حق لري خو بیا هم یو شمیر خلک فکر کوي چې دا شنه دی او ښځو ته دغه حق نور کول کیږي چې دوی په خوندي توګه باندې طلاق ترلاسه کړي، او څه لاملونه دي چې ښځې د عدالت ترلاسه کولو لپاره په محکمو کې له خند سره مخامخ کیږي. په دې برخه کې اوس هم ګورم چې که زموږ میلمنې له موږ سره وصل سوي وي. اوریدونکو، زموږ میلمنې اغلې نظیفه احمد شاهی او اغلې فروزان داودزی دي، او د دې ترڅنګ موږ هڅه کوو چې یو بل میلمنه هم اغلې لطیفه خورم هم له موږ سره وصل سوي ده. ستاسو درو سره څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته مو وخت وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی خورم اول پښتنه بس تاسو څخه وکړم، لکه تاسو چې پر دغه ټولنیزه مسأله باندې موږ مخکې هم ویلیو، طلاق په افغان ټولنه کې ستاسو په نظر ولې خلک ورته په بد سترګه ګوري؟
مننه کوم. سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او غوسهږئ. په افغاني ټولنه کې نو دا ډېره ښه پوښتنه ده او ډېر ښه بحث دی. په ډېر بخښنې سره چې ما سره یې ناوخته تماس ونیو، نو طلاق یو ډېره سپکه خبره دوی ته ښکارېږي، البته افغانانو ته، او دې په سپک نظر هغه چاته ګوري لکه نارینه او ښځینه ته، یا کوم نارینه چې خپل ښځې ته طلاق ورکړی وي او کومې ښځې چې خپل خاوند نه طلاق اخیستلی وي. نو البته زموږ په شخصي نظر چې دی و ډېره جدي او ډېره پر مفهومه بحث دی، په دې باید ډېرې خبرې وشي، په دې باید پوره فوکس وشي. نو د دې لامل کوم هغه نارینه چې د خپل مېرمنې نه طلاق اخلي او کوم هغه ښځینه چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي، د دې اصلي لامل د دې کورنۍ اوسېږي. نو کله هغه کورنۍ چې خپل لور نه دا پوښتنه وکړي چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو دا رشته مخکې یوسئ، آیا دغه شخص ستاسو البته د خواستګاری دپاره راغلی دی، آیا ستاسو دغه خوښ دی، تاسو دغه غواړئ، آیا ستاسو دا تحصیل لري، دغه رشته ده، دغه وظیفه ده، یا د الک نه دغه پوښتنه وشي چې دغه جنۍ ده، دغه کورنۍ ده، ستا خوښه ده او که نه. خو متاسفانه چې دې ته یعنی خلک د جنۍ نه پوښتنه وکړي یا د الک نه، ډېر په سپک نظر ورته ګوري، ویدا اصلا په دود او دستور په رسم رواج نه پوهېږي. نو کله چې د محترم کورنۍ دغه ټکی په نظر کې ونیسي، آیا د طلاق مسله به منځ ته راشي؟ هیڅکله هم نه. نو دا جنۍ خبره نه وي دای نامزده کړي وي، د کوژده شوي وي، هلک خبر نه وي هغه په وظیفه کې یا په پوهنتون کې یا هم په بهر کې خبر نه وي د دې کوژده کړي وي، نو اصلي سبب یې د دې کورنۍ دی چې د محترم کورنۍ نظم کې هیله هم داده چې کله هم تاسو هغه جنۍ کوژده کوئ، هغه خپله لور خپله خور، نو د دې نه باید پوښتنه وشي. او هغه هلک چې ستاسو ورور وي، ستاسو زوی وي، نو باید غونه پوښتنه وشي چې دا د طلاق مسله اصلا منځ ته رانه شي. نو د دې لامل او دا تفاهم د جنۍ او د هلک ډېر مهم دی. نو چې دوی یو بل لیدلې نه وي، د دې نه پوښتنه نه وي شوې، یا د هلک بې سواده وي، د جنۍ سواداره ده، یا جنۍ مطلق بې سواده او هلک سواداره ده، هیڅ کله تفاهم ته نه شي رسېدلی. کله چې دوی دا کوژده کوي، باید د جنۍ او د هلک د تحصیل درجه، یعنی د ژوند سویه، د ژوند د روزمره ژوند چې دوی څنګه ژوند کړی دی، د یو بل کورنۍ د ژوند په طریقه باید پوشي. نو دا کومه کورنۍ هم چې د خپل خور او لور کوژده کوي، چاته چې ورکوي، دغو د ژوند سطح باید ورته معلومه وي چې آیا د زما لور، د زما خور هلته ژوند تېرولی شي او که نه. آیا د هغو کورنۍ زموږ د کورنۍ سره د ژوند طریقه، د ژوند سطح موږ سره برابره ده او که نه؟ خو هېڅکله دا مسلې یعنی په نظر کې هېڅ نه نیسي. د دې کوژدې د واده مسله دوی ته لکه یوه عادي خبره ده، لکه وایي چې فلاني هلک ته یې نو کوژده وکړه، عادي دا نه وایي چې پوره ژوند دوی سره تېروي او عمر تېروي. نو دا که دوی خپل منځ کې تفاهم ولري، ښه ژوند ولري، نو دا یو ښه ماشوم، ښه اولادونه دی جامعې ته وړاندې کولی شي. که دوی تفاهم ونه لري، دوی سره منځ کې وران وي، دوی نشي کولی اول په سمه طریقه د خپل ژوند مخکې یوسي، او هیڅ کله نشي کولی چې یو سالم ماشوم دی جامعې ته وړاندې کړي چې موږ یعنی ضرورت یو سالم ماشوم ته لرو. نو د دوی بیا دا خو پیښې پرېږده چې دوی سالمې اړیکې ولري. او بیا ورته وایي چې یوه ډېره مهمه مسله چې کله دوی کوژده شي، دوی هلک او جنۍ چې خپل منځ کې مشکلات ولري، نو دوی ته که د جنې شکایت وکړي وي چې یا د هلک شکایت وکړي دا لکه زموږ روزمره خبرې دي په کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو موږ یې اورو یعنی ډېره ښه موضوع ده نو دا ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ چې ستاسو دا د کوژدې وخت تېر شي تاسو واده وکړئ نو په واده کې ورته وایي چې تاسو دا مشکل لرئ ورته وایي چې نه ستاسو دا مشکل په نظر کې نه نیول کوي تاسو صبر وکړئ ستاسو یو ماشوم د دنیا ته راشي تاسو به سره جوړ شئ تاسو به د یو د بل په ژبه پوه شئ نو کله چې دوی دواړه لکه مجرد دي په نوزاده کې دی تفاهم ته نه شي رسېدلی د دې د رشتې ته مخکې وړل څه اړتیا ده نو د کورنۍ د طرف نه په دې فشار راځي چې نه تاسو به دا اړیکه مخکې وړئ نو ته بیا دا پرېږده چې بیا ورته وایي چې ستاسو یو ماشوم د نړۍ ته راشي نو دا ماشوم د دې سبب نه شي کېدلی چې دا مور او پلار یو ځای وساتي ځکه دغو اړیکې خرابې دي هغه تفاهم نه شي کولی هغه د ژوند طریقه سمه منظمه مخکې نه شي وړی هغه د یو د بل په ژبه خبرو نه پوهېږي ځکه هغوی د یو د بل د ژوند د سطحې نه ښکته او پورته دي هغوی د ژوند سطحه د دوو کورنیو لکه برابره نه ده هغو نه پوښتنه نه ده شوې هغه یو بل نه پېژني نو دا که د ماشوم منځته راشي نو هغه یا به مور طرف ته کش کوي او یا پلار نه شي کولی چې دا اړیکه سره منظمه وساتي نو زموږ د جامعې دغه رسم او رواج دی او دې ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي خو زما شخصي نظر چې دی چې باید جنۍ نه پوښتنه وشي هلک نه پوښتنه وشي او دوی د کورنیو په حضور کې البته دا شرعي او اسلامي طریقه ده جنۍ او هلک باید یو بل وویني یو بل ته وکړي ورکړي بعدن دا کوژده او دا نامزادي وشي
بله مننه ډیره اغلی خورم زه بیرته تاسو ته راځم اغلی داوودزی ستاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وایستی په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي ستاسو څخه د اغلی خورم د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم دوی پر هغه عاملونو خبرې وکړي چې ولې طلاق رامست کیږي دوی ویل په داسې حال کې چې دوه کسان ګډ ژوند نور مخې ته نسی سره وړلای خو کورنۍ ور باندې فشار راوړي دوی مجبوره کوي چې له یو بل سره ژوند ته دوام ورکړي او هغه شایي تاو تریخوالی واوړی یا نتیجې هم هغه سنوي لکه دوی چې هیله درلوده په داسې حالاتو کې د دوی په وینا باید طلاق رامنځته سی او دغه حق باید د دواړو خواو سره وي خو چون چې په جامعه کې دې ته بد ګڼل کیږي بد ورته ویل کیږي ستاسو په نظر د طلاق څخه بد راوړل لکومو دلایلو لکه بل دی په افغان ټولنه کې یو خدا چې ځینی خلک په دې باور دی لکه زموږ اوریدونکو چې دلته موږ ته پر فیسبوک باندې یو شمیر تبصرې پرې ایښې دي دوی ویلي دي چې پښتانه یو اوریدونکو لیکلي دي چې پښتانه طلاق نه خوښوي بل ویلی دی چې شایي د خدای پاک طلاق خوښ نه وینو په دې خاطر باندې خلک د طلاق سره یعنی طلاق یې خوښ نه دی خو بیرته پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې د خدای پاک نور ډیر نور داس کارونه او اقدامات هم نه دي خوښ چې مسلمانان یې بیا هم کوي خو دلته کېده چې دا خبر اصلا مطرح نه وي چې دا د خدای پاک نه دی خوښ بلکې دغه چې په ټولنه کې څه ډول دودونه مروج دي که تاسو پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم هر څنګه د مخاطب ته محترم او میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم البته اصلي او اساسي موضوع تر هغه ځایه چې زه د خپلې ټولنې یا افغاني ټولنې معلومات لرم او هغه برنامه چې مونږه تحقیق پرې کړی دی په ډېره خوشنۍ سره ویلی شم چې افغانستان کې باوجود دی چې یو اسلامي ملک دی یو اسلامي ټولنه ده او ډېر زیاتې وګړي دا کوشش کوي او تل د دې ادعا کوي چې زمونږ اصول د شریعت په اساس دي اما بدبخت چې په افغانستان کې نسبت شریعت او نسبت اسلام ته ناسم دودونه ډېر حاکم دي دغه مسایل چې تاسو ویل البته مونږ که د علمي لحاظ په یو موضوع باندې بحث وکړو یا څوک په علمي لحاظ په هغې باندې پوه شي نو شاید دغه ناخوالې دغه مشکلات هېڅکله رامنځته نه شي په اول قدم کې باید دا ووایم چې زمونږ بعضې کسان حتی مشران کې چې طلاق د خدای پاک نه دی خوخو دا فرزند جلی اولک د دې لپاره چې دا یو افغاني ننګ دی دوی ژوند په هر شکل چې باید تیری کې اما طلاق ونخلي. البته اسلام تک مونږ راشو شریعت تر شو نو شریعت انسان د لپاره ډیر زیات سانتیاو راوسی دی او هر قدم کې د انسان د ژوند د خوشحالۍ د خوشبختۍ په حق لا فکر کړي او دا غي په اساس باندې مونږه د آیت او حدیث شریف په اساس باندې مونږه باید تصمیم ونیسو چې متاسفانه دا څه نه کیږي. دا ډیر واضح په قرآن کریم کې راغلی چې هغه دوه مسایل چې خدای پاک جواز ورکړی بنده د پاره او بنده باید عملی کې نظر په ضرورت وخت چې یو قصاص دی او طلاق دی چې دا سمه ده چې خدای پاک یادونه کړي چې تاسو په قرآن عظیم شان کې کوشش وکړئ چې د دې نه مخنیوی وکړئ ځکه خدای پاک په دې نه راضي کیږي. اما بیرته بیا دا م ویلي چې په قصاص او په طلاق کې تاسو ته ژوند دی. ژوند په دې معنا چې یعنی که د یو انسان ژوند تر دې حده تریخیږي چې هغه تاوتریخوالي ته ځي نو د تاوتریخوالي نه بیا بهترینه لاره طلاق ده. چې متاسفانه زموږ په کلتور کې نظر په دې چې د فهم سطح ټیټه ده نو هغه یو اړخ اخلي د اصلي شرعي احکام چې دي دې ته بیا نه څوک توجه کوي او نه دا په ازام باندې یا په نور باندې عملي کوي. په دویم قدم کې راځو دې ته چې ولې طلاق رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې. ولې په افغاني ټولنه کې د یو طرف نه طلاق یو اندازه شته دی د موږ نه شو ویلی چې نشته یا کم دی د بل طرفه په ډېره بده سترګه ورته کتل کیږي. اصلي عمل دا دی چې موږ زیاترین فیصدي ودونه اجباري ودونه دي. البته که وایم چې خلاف د شریعت د اسلام دي په هماغه شکل باندې ځکه اسلام ویلي دي چې تاسو کله چې جلۍ دپاره کوژده انتخابوي یا د هلک دپاره انتخابوي حوالین شرط په هغې کې هغه باید همکف وي د هغوی باید فامیلونه همکف وي هغوی باید خپله همکف وي. همکف په دې معنی چې د هغوی سطح سره برابر وي د سینی لحاظه د تعلیمي لحاظه د تربیې د لحاظه او د اقتصادي لحاظه حتی د سیرې لحاظه حتی کوم عیبونه چې انسان لري مثلا لنډه دي مثلا کڼه دي دغه دریم قدم کې شریعت دا جواز د ځوانانو لپاره ورکړي چې هغوی کولی شي کومه جلۍ یا هلک چې غواړي مشترک ژوند وکړي مخکې د نامزدۍ نه دوی سره وویني. اما په افغاني فرهنګ کې که چیرې یو چاته ووایي چې جلۍ باید د هلک سره مخکې د نامزدۍ نه نظر په دې چې دوی تصمیم لري وویني مطلق د کفر ادعا کوي. اما په دې سال کې چې دا هغه موضوع ده چې شریعت دې ته جواز ورکړی دی یا یو تعداد خلک بیا د دې نه بیخي په بل شکل په افراطي شکل باندې استفاده کوي چې دواړه لارې ناسمې لارې دي. په دریم قدم کې فامیلو موضوع ده. اکثرا یادس کېږي چې جلۍ الک سره څرنګه چې مخې خور مور ته اشاره وکړه خبر نه تصمیم نیول کېږي یا بعض حالاتو کې جلۍ او الک سره راځي اما د فامیلو اختلافات سبب د دې کېږي چې د دوی ژوند خرابوي. نو که دغه ټولو مسایلو ته موږ فکر وکړو دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې په افغاني جامعه کې عام شوي دي او نن ورځ په ټوله ټولنه باندې تحمیل شوي دي او بیا اکثریت ځایو کې دې ته بعضې کسان په دې تاسف سره وایم چې شرعي جنبه هم ورکوي چې شرعي جنبه دا هېڅکله نه لري او دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې د هر ورځې په تېرېدو په افغاني جامعه کې زیاتېږي. نن ورځې موږ او تاسو ښه بېلګې نو چې کله د مکتبونو دروازې په نجونو باندې وتړل شولې ساحه د کار محدوده شوه زیاترین فامیلونه دې ته اړ شو چې یا فرزند دوی اقدام وکړي په دې باندې چې جنکۍ خپلې مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته ورسیږي هغوی واده کړي. دغه خپله د قانوني سن نه مخکې واده سبب د دې کېږي چې کله هغه خپل قانوني سن ته رسیږي نور نشي کولی هغه ژوند په هغه شکل باندې چې باید ادامه ورکړي ولیکي چې دا په تاسف سره یوازې په نجونو کې نه په نجونو والکانو کې مونږ دا قضایا لرو او دا تقریبا ویلی شم چې په زیاتره منطقو کې یو عام دود دی. دویمه موضوع دا ده چې
په افغاني ټولنه کې ځوان ته جلوی الکت اصلا حق نه ورکول کیږي چې دا خپل خلاف د شریعت دی، ځکه اساس د شریعت کې د نکاح ایجاب او قبول دی. ایجاب او قبول په دې معنی چې هغوی قلبن باید یو بل درک کړي او یو بل قبول کړي، اما په افغاني ټولنه کې حتی جلوی د دې حق نه لري چې خپل په نکاح کې او یا نه وایي. فقط هغه شاهدان ورسره ځي او هغه شاهدان د دې نه پوښتنه کوي. هغه شاهدانو کې هم کورنۍ په دې باندې جبرن وکیل انتخابوي، او دا حتی عقد دې نه لري چې وایي چې زما وکیل د مهر څوک دی. اما هغه څوک چې فامیل پې تحمیلي، اما هغه څوک چې فامیل ورته وایي چې همدغه ووایه، هغه هماغه وایي. اضافه د هغې نه هغه حق نه لري چې د خپل حق نه دفاع وکړي. نو که چېرې مونږ دې ټولو مسایلو ته وګورو، د ټولې هغه ناخوالې دي چې په افغاني ټولنه کې د دودو دستور په اساس باندې عام شوي دي، او دا چې ولې د هرې ورځې په تېرېدو د زیاتېږي، علت دا دی چې د افغاني ټولنې د تعلیم او د تحصیل کچه ټیټه ده او لا هم مخ په ټیټېدو ده. نو بیا هم راګرځو دې ته چې په دې برخه کې زمونږ د اسلامي امارات نه چې اسلامي حکومت دی، او همداراز حتی د ملي او بین المللي نهادونو نه توقع دا ده چې دې سکه پخوا د تعلیم او تحصیل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، څو چې د عامه پوهاوي د لارې مونږ وکړلی شو دغه تاوتریخوالي دغه مشکلات ته کچه راټیټه شي، او کومه ځوانان چې دې مشکلات سره لاس او ګریوان دي هغوی ته د نجات لاره پیدا شي.
مننه ډېره آغلې داودزی. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې دریمه میلمنه آغلی ګلالی صافی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایسته او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د طلاق پر موضوع باندې خبرې روانې دي، او دا چې ښځې څومره دغه حق څخه برخمنې دي چې طلاق واخلي، او د دوی ژوند د خوندي کولو په برخه کې دوی څومره عدالت ترلاسه کولای شي په اوسنی افغانستان کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د افغانستان قوانین د شریعت پر اساس جوړ شوي وو. د افغانستان د قوانینو له مخې د طلاق په برخه کې ښځې څه ډول خوندیتوب لري؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو ته درنو اوریدونکو ته، ځکه زه د پروګرام په نیمایي کې داخله شوی یم، پلیز تاسو بحثونه ترې شوي. متاسفانه طلاق یو داسې ولادت دی چې یوازې افغاني ټولنه کې نه، په ټوله نړۍ کې د هغه ازدواجو کې من سره راځي چې خپل منځ کې جوړ جاړی نشي کولای، یا دا چې مشکلات ایجادېږي. او په افغانستان کې یو بدبختي را ده چې د ښځو د طلاق کېدلو دلیل وي دی چې بررسی شي، خل فکر کوي چې خدا نخواسته ښځه بده ده چې طلاق شي، او که چې داسې نه ده ممکن دوه نفره یو بل سره ونشي کولی، یو یا دا چې کوم بدون د دې چې دا ښځه کوم ملامتیا ولري، یا دا چې کوم خدا نخواسته عقاقا کوم مشکل لري، طلاقي سبب ګرځي چې دې ته باید په بله سترګه په هېڅ صورت باندې ونه کتل شي. څنګه چې اسلام کې ویل شوي دي چې که اما سچ ویلی دي چې واده کول یا نکاح سنت ده، اما طلاق طرز لري، یعنی هغه دوه نفر چې یو بل سره نشي کولی یو ځای ژوند وکړي، مخکې دی چې د بدبختۍ سبب شي په کورنۍ کې، یا د تاوتریخوالي سبب شي، بهتر دی چې یو بل نه لار خپله بېله کړي. په افغانستان کې څنګه شرعي اصول دي؟ د شرعي اصول سره نارینه مسلمه ده چې حق د طلاق ورکول لري، اما ښځه نشي طلاق غوښتلی، اما د یو خاص شرایطو کې د تفریق غوښتنه کولی شي، خو دا یو څرګند عمل دی، ټول ته معلوم دی، لازم دی چې ورته تشریح وکړم. متاسفانه اما په زه بیا هم وایم، د یو ښځې پیس یو مور پیس، چې طلاق یو ښه عمل نه دی. ولې د دې دپاره نه دی چې په کورنۍ کې، خصوصا هغه کورنۍ کې چې ماشومان اوسېږي، هلته چې مور پلار یو ځای نه اوسېږي، ماشوم محرومه ده، یا د مور د محبته محرومه کېږي، یا د پلار د محبته محرومه کېږي، او ټولنه کې دا هم محرومه او قدمن ماشومان نور مشکلات سره مخ کېږي. متاسفانه موږ ګورو چې په ډېره مخکې تللې هېوادو کې چې د ماشومانو ژوند هم ډېر خوندي دی، یعنی محفوظ دی، ټول حقوقونه برخه اخیستلی شي، اما رواني نگاه نه دی، د مشکلاتو سره کله کله
لاس پنجه یعنی نرمی په افغانستان کې متاسفانه د څنګه دی چې څوک په شریعت پیږي ډېر هر شي ته شریعت په سترګه په دا رقم ګوري په دې چې بلکې چې نه پوهېږي چې په شریعت کې څه ویل شوي دي په شریعت کې ویل شوي دي چې هغه ازدواجونه چې د دوه نفرو تر منځ کېږي اول باید د دواړو په رضایت اوسېږي چې معمولا دا رضایت ډېر څرګند اوسېږي بیا هم ویل شوي دي که څوک مثلا یو نارینه یو ښه نارینه نه اوسي یعنی ښځه وهلته کولو کې یعنی ښځه جوبله کې یعنی بیا هم افغانستان کې داسې یو سنت دی یا داسې یو رواج دی چې ښځه باید تحمل وکړي متاسفانه دغه تحمل د دې سبب ګرځي چې هغه کورنۍ کې روحي رواني حالت ډېر وخیمه اوسي ماشومان ډېر اغېزمن کېږي د دې نه اما د دې دپاره چې طلاق ورته په سپکه سترګه کتل کېږي دا ښځه ټول رنجونه تحملوي او د هماغه رنګ سره د ژوند کوي او هماغه رقم ماشومان روزي. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې یو مشکلات د دې دي چې د طلاق نه وروسته د ښځې ژوند هېڅ تضمین نه دی او هغه ښځې چې مجبور هم دي چې باید طلاق واخلي د دې لپاره چې نشي کولی په آینده کې خپل روزګار مخته یوسي مجبور دي چې همدغه بد حالت دمده د ښځو مېړه تر منځ هغه بد حالت تعامل کړي یا په کورنۍ کې هغه بد حالت تعامل کړي اما د طلاق اخیستلو نه یا د تفریق اخیستلو نه اجتناب وکړي چې په دې کې تراته فیګوري چې یو ښځه یو مهر چې په لکه خط کې لیکل شوی دی هغه هم که ښځه د طلاق غوښتنه وکړي او طلاق مخته لاړ شي د هغه مهر نه هغه هم محرومیږي او که فرزند نارینه هغه طلاق کې هغې څنګه چې هغه مهریه که لږ اوسېږي هغې سره نشي کولی ژوند وکړي شرایط بالکل نامساعد دي او ښځه په کور ناسته ده د کار اجازه نه لري د تحصیل اجازه نه لري که بله ورځ دغه نارینه هر ظلم په دې وکړي دا بیچاره مجبوره ده چې دغه ظلم تحمل کړي او د طلاق نه خودداری وکړي. دغه ټول مصیبتونه دي چې په افغانستان کې د شریعت نه د قانون نه زموږ د متاسفانه عنعنات او رواجونه ډېر محترم دي کله کله دا رواج دونه قوي کېږي چې دین د خپل سیوري لاندې راولي یعنی زموږ خلک د دین نه د قانون نه رواج ته ډېر زیات علاقمندي ښیي چې دا خپل د دې د خلک زیاتره یعنی که ووایم فهم د ژوند د قوانینو نه د ژوند د اصولو نه ډېر لږ دی نو ویل دی شو چې زما په نظر طلاق ښه کار نه دی معلومدار ولې چې د کورنۍ یو شیرازه برهم خوري ماشومان محرومه کېږي د هغه والدین د محبت نه یعنی مور لري پلار لري اما والدین نه لري نو دا اغیز ټولنه کې هم خله ده اما په صورت کې چې ضرورت اوسېږي هغه صورت کې چې خدای ورته فرض ویلی دی باید ورته فرض په سترګو وګورو او دا باید په ټیټه سترګه ورته نظر ویشي ضرورتونه د ټولنې یا د کورنۍ اوسېږي چې هغې باید طلاق شي باید طلاق شي دې ته باید موږ په سپکه ونه ګورو اما د طلاق تر څنګ د ښځې د ژوند مسؤلیت ډېر مهمه دی چې هغه به څه کوي تاسو ګورئ چې په افغانستان کې یو نارینه د ښځې په څنګ کې نه اوسي هغې ته هلته بده سترګه ګوري یو بل داسې یوازې نشي کولی ژوند کولی دوهمه خبره ده او درېمه خبره دا ده چې بېرته د مور پلار په کور کې هغه احترام ورته څوک نه قایلېږي د یو ښځې پای چې دغه یو لور پای او هغې ته په سپکه سترګه هم د کورنۍ اعضاو ګوري چې څوک طلاق شوی یا اته میندې او ته په غوږ کې همېشه وایي چې په سپینو کالیو کې چې د کوره تللې وه په بېرته په سپین کفن کې باید د مېړې د کوره ووځي دغه هغه خبرې دي چې د ښځو باندې ډېر کړي دي او دوی هغه حالات کې چې باید خپل طلاق تقاضا وکړي دوی هم د دې نه صرف نظر کوي تاسو ګورئ ډېر وقات د چې ښځه حتی مایوبه کېږي د بهل د تکولو نه اما بیا هم چاته غږ نه کوي بیا هم تعامل کوي بیا هم په هماغه کورنۍ کې ژوند کوي دلیل همدغه دی چې اول دا چې دا خودکفانه ده خپل یو عاید نه لري خپل یو ژوند نه لري بل دا چې یو سکون نه لري یو امنیت نه لري چې یوازې اوسي کولی ژوند دی چې مجبوره ده چې ټول تاوتریخوالی خپل په اوږو بار کړي او د طلاق د کلمې نه اجتناب وکړي نو دا ټول رواجونه دي دا ټول دا د ټولنې عقدمندګي یا ناپوهي ده چې خلک طلاق ته په بده سترګه ګوري او ښځې مجبورېږي چې تر اخره پورې حتی د مېړه درېیم څلورم پنځم ښځه تعامل کړي اما د طلاق نوم وانه اخلي تر څو چې یوه ښځه خودکفا
بله اوریدونکو زه فکر کوم چې دا اغلی صافی رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راواخلو. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالی بشیر یم، د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې طلاق ولې بد ګڼل کیږي، ښځې څومره خپل د طلاق واقع کولو حق عملی کولای سي، او آیا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال له کوم خنډ سره مخامخ کیږي او که څنګه. اوس مهال په افغانستان کې کومې ادارې سته چې له خطر سره مخامخ ښځو ژوند خوندي کړي، او هغو ښځو چې طلاق واقع کول غواړي د هغوی ژغ واوري؟ پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی داودزی او اغلی لطیفه خورم او همداراز اغلی ګلالی صافی زموږ د خپرونې میلمنې دي. له دوی سره به پر همدې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې پر فیسبوک پاڼه باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه پرېږدئ. هلته موږ تاسو ته یو پوسټ لیکلی دی، تر هغه لاندې تاسو کولای سئ چې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدئ. زه به یې تاسو ته وخت په وخت ولولم. اوریدونکو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو د نور بس تخ پرونې لپاره یو څو تبصرې پریښي دي چې زه به تاسو ته ولولم. د شاغلی هدایت الله همدرد په نوم یو اوریدونکو لیکلی دي چې طلاق یو اسلامي وجیبه ده چې د ضرورت په صورت کې باید اجرا سي، البته د اسلامي اصولو پر وړاندې کې. خو دا چې زموږ ټولنه د یو لړ رواجونو بازي فرهنګونو قرباني سوي ده، نسی کولای چې ښځینه او نارینه خپل حقوق د اسلامي قانون پر وړاندې تر لاسه کړي. دا د شاغلی همدرد تبصره ده. یو شمیر نورو اوریدونکو هم تبصرې موږ ته پرېښي دي، هغه به هم زه تاسو ته وخت په وخت لولم. تاسو کولای سئ چې موږ ته در همغه پوسټ لاندې په فیسبوک باندې خپلې تبصرې پرېږدئ. اغلی خورم، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکم. ستاسو په نظر باندې د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
مننه کوم. د ښځو د مسؤلیت او د حقونو اول د خپلو کورنیو نه شروع کیږي، نو بیا به حکومتونو ته رسیږي. نو چې متاسفانه په ډېر خواشینۍ سره چې نه خپل کورنۍ دا حق ورته ورکړی دی او نه حکومتونو دا حق ورته ورکړی دی. ډېره مهمه مسله چې موږ د دې حکومت نه چې موږ نه د تعلیم حق اخستی دی، موږ د نور حق څه توقع ولرو؟ مهمترین او هغه حق چې موږ ته الله را کړی دی، هغه موږ نه حق، هغه حق موږ نه اخستی دی. البته د افغان جونو نه، د افغان ښځو نه، د وظیفې حق، د تعلیم حق، نو موږ د ژوند حق د دوی نه څه وغواړو چې اصلا زموږ ژوند په تعلیم پورې تړلی دی؟ هغه حق موږ نه اخستی دی. موږ به څه ورته ووایو چې موږ ته کوم حق راکړه؟ هغه چې زموږ د ژوند په حق نه وي خبر، دا خو لا وړې مسلې ورته ښکارېږي. نو څنګه چې زموږ محترمو میلمنو وفرمایل، زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په یوه نکاح کې حاضر وو، لکه جانبین دواړه حاضر وو، نو د جنۍ ویلي چې دا نکاح زما قبول نه ده، او د مبارک ورته ویلي دی چې دا نکاح نه کیږي، ځکه د جنۍ زړه نه دی، دای قبول نه دی، د هلک د نکاح د واده او د مراسم هر څه د فسخ شول. نو کله چې دا یو اسلامي طریقه د شریعت هم دا حق ورکړی دی، خو په افغاني ټولنه کې البته دومره په سپک نظر ورته کتل کیږي. نو بیا اساس د دې موضوع راځي کورنۍ ته، چې کلم کورنۍ دې ته هیڅ توجه نه کوي چې خپل زوی نه، د خپل لور نه د دې پوښتنه وکړي چې آیا تاسو دا رشته غواړئ او کنه. نو کله چې یعنی اساس تهداب د دې رشتې جوړ نه وي، نو د دې به آخر څنګه جوړ شي؟ نو اول د دې د اساس تهداب کورنۍ ته راجع کیږي، چې محترم کورنۍ نه بیا هم زه هیله کوم چې دا د ژوند مسله ده، دا ډیره اساسي موضوع ده. د دې زیان یوازې د ښځه او خاوند ته نه رسیږي، حتی د دوه قومونو ته، دوه کورنۍ ته، حتی جامعې ته د دې زیان او ضرر رسیږي. نو زموږ خواهش دا دی چې حتی د کورنۍ نه، د حکومتونو ته چې موضوع ته جدي توجه وکړي. او د دې اساسي لامل بیا زه هم وایم چې د کورنۍ دي، چې دا سنسال ته چې زموږ محترمې خور ورته اشاره وکړه، د ته هیڅ توجه نه کوي چې آیا د دې جنۍ او د هلک سنسال یعنی یو شان دی او کنه دی، یا د جنۍ سن ډیر کم وي او د هلک سن حتی دومره چې د پلار په ځای وي، د نیکه په ځای وي، خو پیسو ته یې کتلي وي، د خپله خور او لور یې ورته ورکړي وي، چې دا مطلق زما په نظر یعنی خلاف د شریعت، خلاف د اسلام کار دی چې د دې نه جدي باید جلوګیری وشي. او بله دا چې دا د تعلیم مسله، کومه کورنۍ اکثرا چې د داسې موضوعاتو سره، د داسې مشکلاتو سره مخ دی، هغه د تعلیم نشتوالی دی.
بله ډېره مننه آغلی خورم. بله مهرباني.
د تعلیم نشتوالی دی چې اوس هم زموږ بدبختانه د امارت اسلامي د نجونو نه، حتی د هلکانو نه دا حق اخیستی دی چې موږ خپل اقتصاد ته توجه وکړو، چې په افغانستان کې متاسفانه د اقتصاد کچه صفر ته رسیدلې ده. نو هغه هلک چې یعنی اقتصادي وضعیت دغو ښه نه وي، دغو پلار وظیفه ونه لري، مشر ورور یې ونه لري، دغو مور وظیفه ونه لري، نو د اقتصادي مشکلاتو سره، د اقتصادي بحران سره مخ وي، هغه نشي کولی چې د خپل تحصیل مخکې یوسي. مجبوره دی یو طرف ته بځي، یو کار به کوي چې وسم بدبختانه زموږ ماشومان، زموږ د افغانستان خلک، یعنی ماشومان اکثرا په شاقه کارونو اخته دي، مصروف دي. نو دته د دې اصلي لامل د دې کورنۍ دي، هغه کورنۍ چې یعنی دا جنۍ او هلک چې د دې تهداب سم دی، د یعنی په خوښه واده کړی دی، دا د یوه د بل د تحصیل د لحاظه، د اقتصاد د لحاظه، تربیه د لحاظه، د یو بل سره برابر دی، د دې ماشومان هم سم راغلي دي. هغه کورنۍ چې دوی لکه د مور پلار په تاوتریخوالي سره د ژوند تیر کړی دی، حتی د هغو په اولادونو یې دا تاثیر کړی دی چې د هغو زړه کې عقده پاتې ده. هغو هلک چې کومې جنۍ سره واده کړی دی، د هغو ژوند سم نه دی، چې زما پلار دغه کار کړی دی، زما مور دغه سختي تیره کړې ده، ته به دا سختي تیروي، چې اصلا هغه امکان نه لري. یا به دا هلک د جنۍ ته دا وایي چې زما مور پلار دا سختي تیره کړې ده، ته به یې تیروي. یا به دا جنۍ هلک ته وایي چې زما مور پلار داسې ژوند کړی دی، په دې شرایطو، په دې سختي، ته به دا تیروي. چې د دوی زیان د کورنۍ او د دوه قومونو دا د مشترک ژوند، دا خو بیخي پرېږده چې جامعې ته رسېږي. نو بیا هم چې دا یوه اسلامي طریقه ده، اسلام د جنۍ ته حق ورکړی دی چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، نو دا باید یو بل سره کینی، البته د کورنیو په وړاندې دا یو بل سره خبرې وکړي، یو بل خصوصیات پوښتنه وکړي. او البته دا خو په اسلام کې چې دا جنۍ دا اوه صفات ولري، د اقتصاد لحاظ، د ښایست لحاظ، چې دا باید مسلمانه وي، دا باید دینداره وي، اقتصاد د دې سم وي، دا باید ښه روزل شوي وي، په دې شرایطو برابره یوه جنۍ وي. نو هلک هم چنان، خو متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. نو او ډېر اساسي موضوع چیرته ده؟ چې کله یوه جنۍ کوژده کېږي، نو دې ته پوښتنه کوي، ورته وایي چې دغه رشته راغلې ده، ستا قبوله ده که نه؟ نو دا مجبور او مکلفه ده چې ورته وي هو. که چیرې د جنۍ وایي چې نه، نو په دې پورې سل خبرې کېږي، په دې پورې تهمتونه کېږي چې آیا دا یعنی بل چا سره اړیکه لري، یا پسپک نظر دی ته کتل کیږي چې څنګه زموږ دا رشته خوښه ده، دا راغلل او تا څنګه ویل چې نه. نو څنګه چې وي دا جنۍ دا مجبوره مکلفه ده چې یعنی هره رشته چې وي چې دا هلک بې سواد وي، که دا یعنی ښه هلک نه وي، بد عمله وي، خو چې د کورنۍ ته راغی نو باید ورته ووایي دا زما قبول دی. او که قبول نه کوي چې دا بل چا سره رابطه لري، دا ښه جنۍ نه ده، نو سل خبرې دی پسې کېږي. زموږ داسې یوه جامعه ده چې د ټولو نه مې خواهش دا دی چې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي، د خپلو اولادونو ژوندونه خراب نه کړي. دا ډېره اساسي او مهمه موضوع ده، د ژوند موضوع ده. بیا مې د کورنیو نه هیله ده چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، د خپلې لور نه، د خپل زوی نه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو دا رشته قبوله ده او که نه.
بلې ډېره مننه آغلی خورم. آغلی صافیت ستاسی رابطه لمر سره حقیقت اسوه زبا اول ستاسه خ پښتنه وکم بیا با غلی داود زی تاسو تراسم چون د غلی صافی خبر پنیمه کې پاتسوه غلی صافی تاسی تر دغه ځای پورې مور ستاسه خبري واوریدل چې تاسو ول چې ناوړه دودونه د دې لامل کیږي چې په افغانستان غونډه ټولنه کې طلاق ته په بد سترګ وکتل سي او شذ چې طلاق اخلي هغه نسی کولای چې خپل ژوند بیا مخ ته بوزي ځکه چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي او همدار از ټولنه ورپورې د بد نظر ورته کوي که تاسو نور څه ویل غواړئ په دغه برخه کې مهرباني وکړئ
خب زه غواړم نو اضافه کوم چې طلاق یو یعنی یو منفي عمل نه دی څه د خزي د خوانه تقاضا وشي څه د نارینه د دوه انسانان کولی شي دوه ډېر شریف انسانان کولی شي او بل سره جوړ نه شي یعنی دا خبره ده چې خدای خواسته همیشه طلاق د بدو خلکو کار دی دا خبر باید بالکل د سره برته کړو اوس که موږ د اروپایي غربي ټولنه کې ګورو متاسفانه طلاق ډېر زیات دی دلیل یې دا نه دی چې دوی ټول یعنی ښه کار کوي دا نه دی دوی هم خپل مشکلات لري او بل سره جوړ نه راځي او ډېر په اسانۍ سره یو بل نه بیلیږي ځکه بیلیږي دوی په اسانۍ سره او څوک ورته څه نه وایي اول دا چې د دوی یو حق دی چې یو د ژوند کې یو نیکي دا حق باید هر څوک خپله ولري او بل چاته باید ضرور نه دی چې د هغې په دې حق کې مداخله وکړي چې طلاق مه اخله یا طلاق واخله دوم خبره چې دلته اسانه نه ده یعنی پرمختللې ټولنه کې اسانه خبره چې ده چې طلاق نظر اخیستل کېږي دلیل یې دا دی چې ښځې یا نارینه هر یو یو بل ته ډېرې وابسته نه دي یعنی ډېر ضرورت نه لري په افغانستان کې دا مثبت زه څوک نه تشوخم په افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې باید حتماً طلاق ډېر ساده خبر رسېږي نه ولې چې افغانستان کې اول د ښځې ژوند تضمین نه دی که یوه ښځه طلاق شي نه هغه اجتماعي مسؤلیت لري نه هغه اقتصادي مسؤلیت لري او نه هغه حتی ټولنیز مسؤلیت نه ده اول خو ټولنه ورباندې دغه د ناوړو فکرونو د لامل په څه تورونه لګي چې هغه بیچاره مجبور دی چې ځان خوشاله نه وشي چې زر طلاق شي دوم دا چې هغه اقتصادي میزان وابسته ده یعنی یو څوک باید هغې ته ډوډۍ ورکړي وخت چې طلاق شي حکومت اطراف خصوصا فیلی حکومت او هغه د ښځو امن کورونه ورنه بېرته اخیستي یعنې ښځه دوغونه ځای نه لري قربانه هر مصیبت راځي باید تحمل یې کړي بغیر د هغې نه یو مرجع مشته چې هغې ته مراجعه وکړي د ښځو وزارت چې یو وزارت دی چې اقلا ښځې کولی شي هلته لاړ شي خپل غمونه خپل مشکلات هغې سره یعنی شریک کړي متاسفانه هغه وزارت دغه یوازینی وزارت هم د ښځو مختار شوی دی د ښځو مرکزونه هغه مرکزونه چې ښځو ته پوهاوی ورکوو یا همغه د قانوني حقوق ورته تشریح کول یا دا چې ترې دفاع کول هغه مرکزونه هم تړل شوي دي یعنې په دغسې یو ټولنه کې یوه ښځه باید څه وکړي زیاته فکر کوم چې بېرته بهترین ځای دی چې همغه غمونه چې ورباندې راځي هغه تحمل وکړي په غیر د هغې نه هغه هېڅ لاره نه لري تاسې ګورئ په کلو کې مراجعه کوي ملک ته یا نه پوهېږم د کلي مشر ته هغه کلي مشر یعنې دغه یو ښځې غږ اوري هغه ښځه چې هغه هېڅ په هغه کلي کې کوم مثبت اثر یا د هغې اثر لیدل کېږي نه معلومدار د هغې میرې که کوم څوک اوسېږي هلته هغې خبرات سوګوي اما د ښځې خبرې ته څوک غوږ نیسي هغه مراجع چې ښځو ورته باید مراجعه وکړي متاسفانه د ښځو په مخ هغه فعلي شرایطو کې تړل شوي دي ښځو ته اول پاتې دی چې هغه تحمل دی چې باید تحمل یې کړي یعنې فکر وکړي چې د ټولو رانجو سره د ټولو مصیبتو سره ښځه باید د دې خاطر تحمل وکړي چې د یو خوانه د ټولنې د ټولنه کې هغه ته منل شوی خبر ده بله خوانه متاسفانه حکومت ورباندې داسې فشار راوړي چې هغه هېڅ یو مرجع نه شي چې هغې ته مراجعه وکړي او هغې سره کومک وشي درېیم مصیبت د حکومت د خوانه دا دی چې هغه دونه بدبخته دی چې خپل دوری ځان ته نشي پیدا کولی هغه ښځې خصوصي ټولو ښځو باندې غږېږم نه معلوم ده مګر اتیا فیصد ښځې یې زیاتر ده اتیا زیاتر نوي فیصد به ښځې متاسفانه چې هغه جمهوریت وخت کې هم هغه احتیاجي وي خپل د کورنۍ احتیاجي وي اما یو څو خلکو چې راویښ شوي وو امید ورته پیدا شوي هغې باندې لارې وتړل شي نو دا طلاق مسله په اجتماعي په افغانستان په ټولنو کې باید موږ مقایسه هېڅ وخت د پرمختللو هېوادو د طلاق دودو سره ونه کړو ولې چې هلته ورته ضمانت موجود ده یو ښځه طلاق اخلي افغانستان کې اولین کار چې نه کوي هغې ماشومان ترې نه اخلي یعنې تاسې فکر کوئ یوه مور خپل په هېڅ قیمت خپل ماشومان لرې کېدل تحملولی نه شي یعنی دا مصیبتونه موږ ته خوب یا قانون دی یا شریعت دی یا هر څه چې دی یعنی دا مصیبت کېدلپاتې دی یعنې د ښځې طلاقېدل په افغانستان کې ښځه نه آراموي اول دا چې هغه واره کم کی ماشومان ته نوغلی د مور مینا دغه ماشومان بیا داس یو بد دود لري چې دښمنی سره طلاق د دښمنی سره یو ځای کیږي یعنی بغیر د دې چې ښځه طلاق یې ازادي کیږي او سره یو دښمن هم دیږي حتی ماشومان ته داس تربیه ورکول کیږي چې خپل مور سره خبرې ونه کی تاسو فکر کوئ چې ښځه په کوم قیمت باندې باید افغانستان کې حاضر شي طلاق واخلي معلومدار معمولا نه خپل ښځه نه حاضریږي طلاق واخلي که څه هر غم تیر شي بغیر د دې چې ډېر خاص مسایل پېښېږي چې ډېر زیات تاوتریخوالی د کچه پورته شي که کومه ښځه حاضر شي طلاق واخلي یعنې د طلاق مسله په افغانستان کې نه یوازې اجتماعي مسله ده همداسې یو اقتصادي بحران سره مخ کیږي معلومدار سیاسي پښتوانی خزانه لري دا ټول مصیبتونه یو ځکه او هغه پوج د طلاق ټول په خځه باندې اوري د ماشومانو اخیستل مثلا نظارت د ماشومانو د سګول چې د وکلنینو نه کلنینو شروع کیږي یو مور چې دی او لور خپل په وکلنی کې یا خپل په وکلنی کې د لاس ورتیا یو ځل په وکلنی کې خپل ځان بیلې دا د افغان خبر نه دی افغاني خزانه ته یو شی یو مسلمانې ښځه او مثلا څنګه دا راکړ دا قانون دی چې سره باید چلند وشي او ما څه کیږي د هیڅ په فرانسې ځان په فرانسې کې طلاق لګ دی نسبت په چې شفته ټولو نه کې دلیل دا دی چې ډېر چانس نه لري ښځه نو طلاق بیا مهمه چې خو مثلا نه ده هیڅ کورنۍ ته د خدای دا رقم یې ولر مختلف شي چې مجبور کې طلاق شي اما که ضرورت سیگی که مثلا یو خزه دون نه بدبخته و سیگی که سبات دیگا پوری جاری بیتر دایی چه خپل لارا خپل میره نبی لگی
مننه ډیره اغلی صفی بله ډیره مننه اغلی داودزی استاست خبر په دې برخه کې پښتنه وکم تاسو ووریدل چې اغلی صفی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې طلاق د شذ په ګټه نه دی په افغان ټولنه کې او دا مجبور ده چې هر ډول ظلم وغالي ځکه چې کدا طلاق واخلي یا طلاق واقع کړي نو د دې ژوند به نور هم خراب سي او راتلونکي به شنه وي ځکه چې د دوی په نظر یو شمیر داسې لاملونه ستا چې لکه د دوی څخه د شودو څخه کوچنیان اخیستل کیږي د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي هم او دوی نور داسې مرجنه لري چې دوی حالته شکایت ثبت کړي یا دوی مرسته وغواړي ستاسو څخه به زما پښتنه دغه وي اغلی داوزي چې د شتي د عدالت ترلاسه کولو پر مهال په افغانستان غونډې ټولنه کې لڅ ډول خندونو سره مخ مخ کیږي اغلی داودزی تاسو ته زما ژغ درځي
بله
زما پښتنه ته و چې په افغانستان کې شتي د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لڅ ډول خندونو سره مخ مخ کیږي تر هغه پورې چې تاسو لیدل دي
څرنګه چې اکثریت مسایل ته صفی صاحب خور اشاره وکړله افغاني ټولنه کې اته ښځه د خاوند طرفه هم طلاق کیږي بیا هم دې ته نه یوازې چې حقوق نه ورکول کیږي بلکې په ډېره سپکه سترګه ورته کتل کیږي او بل موضوع چې تاسو سوال وکړ چې د عدلي او قضایي بخشو کې څنګه کولای شي خپل حق ترلاسه کړي البته متاسف نه باید ویم چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې هم چې تر یو اندازې پورې ښځو خپل ازادي نسبي درلودله همالته هم اداري فساد او په قضایي اداراتو کې فساد سبب د دې شوی چې ښځو دغه موضوع ته اصلا زړه نه ښه کوو په دې دلیل باندې چې کله به چې دوی د سیاترین فشار لاندې راغلي یا د مشکلات سره به مخامخ شوي او دوی به د دې تصمیم ونیو چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي نو په اداراتو کې به البته چون اکثرا د نارینه او تعداد زیاتو دوی ته په سپکه سترګه کتل کیدل حتی د دوی نه ناوړه توقعګانې کیدلې همداسې که راشو د هغې نه ټیټ چې د کلو موضوع وله نو کله چې نارینه به په هره سطحه او سویه و هغه سره مشکلات ډېر نه و اما خزده په نه واز د چ په بده سترګه کتل کېدل چې دا یو خزه یو سزوانه و یا حسینه و نو د دې نه به ډېرې ناوړې توقعګانې کېدلې چې دا ناوړې توقعګانې سبب دې کېدي چې خزه هغه بدبختي ژوند ته بیا ترجیح ورکوله اما نه د سی وضعیت ته نو فلی شرایطو کې هم خزه باید وایي چې هیڅ نوه مسؤلیت نه لري ځکه چې نن ورځ
اصلا د دې جرأت نشي کولای چې ادنیو قضایي تاسو ته لاړ شي دوی د خپل حق غوښتنه وکړي او یا دوی هغه واقعي مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي دغه هغه بیان کی او دغه غوښتنه وکړي. ځکه موږ نن ورځ په افغانستان کې په ډېر تاسف سره دا وایم چې داسې یو مرجع نه لرو چې هغې ته ښځې مراجعه وکړي. ځکه د ښځې قضایي مسایلو کې موږ په قضا کې باید داسې ارګانونه نهادونه ولرو چې هلته د دوی مخاطبې ښځې څو چې ښځه وکړلی شي او ښځه درکړي او د دوی پروسې پر مخ بوځي. چې نن ورځ موږ حتی یو مدافع وکیله د ښځې دپاره نه لرو. او بله دا ده چې د مملکت وضعیت سبب د دې شوی دی چې ښځو نه دغه توانایي او جرأت اخیستل شوی دی. اما بیا هم که چیرې دغه تصمیم د نارینه وو د خوا نه نیول کیږي نو نارینه په ډېره سادګۍ باندې کولای شي چې هم طلاق وکړي او هم په اکثریت قضایو کې حتی د دوی هغه حق چې مهر دی هغه هم متاسفانه نه ورکوي او ښځې هم داسې امکانات نه لري
ډېره مننه سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی پای ته رسیږي. له خپلو درې سرو میلمنو اغلی نظیفه خورم، لطیفه خورم، اغلی ګلالی صافی او اغلی فروزان داودزی څخه ډېره مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.